د راپور سره د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې 15 دقیقې بحث لرو خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لاندېسته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه موندنې ښیي چې په لاس جوړ شوي بمونه د یوې جدي اندېښنې په توګه پاتې دي، خو ویل شوي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ملکي مرګ ژوبله کمه شوې ده. د یو نامه په راپور کې چې د نن سه شنبې خپور شوی ویل شوي چې د 2021 کال د اګست له 15 د 2023 میلادي کال د می تر دیرشمې پورې 3,104 کسانو ته په دې هیواد کې مرګ ژوبله اوښتې چې په هرو څلورو کې د یو لامل همدا بمونه ښودل شوي. یو نامه په دې ډله کې د وژل شوو کسانو شمیر 1,059 تنه ښودلی. د راپور له مخې ملکیانو ته دغه مرګ ژوبله په ګڼ میشتو سیمو کې له هغې ډلې عبادت ځایونو، ښوونځیو او بازارونو کې اوښتې ده. یو نامه ویلي د طالبانو له بیا واکمنۍ سملاسي وروسته د داعش خراسان څانګې لخوا د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د ماشومانو د حقونو ملاتړي سازمان یا کیدز رایټس په خپله تازه درجه بندۍ کې افغانستان د هغو دریو هیوادونو په نوم لړ کې ځای کړی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه ځایونه بلل شوي. د دې سازمان درجه بندۍ چې پرون خپره شوې، افغانستان د جنوبي سودان او چاد وروسته د 193 هیوادونو په نوم لړ کې 191 ځای نیولی دی. کیدز رایټس په افغانستان کې د طالبانو لخوا په افغان نجونو د زده کړو بندیز ته اشاره کړې او ویلي دي چې تعلیم د هر ماشوم بنسټیز حق دی او ښوونې او روزنې ته د نجونو له لاسرسي څخه انکار نه یوازې د دوی د تعلیمي امکاناتو بلکې په ټولو برخو کې د هغوی د هر اړخیز پرمختګ، حقونو او خوندیتوب په اړه رښتینې اندېښنې راپورته کوي. د پاکستان پوځ درې لوړ پوړي افسران د تېرې میاشتې د بلواو او تاوتریخوالي په مخنیوي کې د پاتې راتلو له کبله له دندې لرې کړې دي. د پاکستان د پوځ ویان احمد شریف چودري پرون دا خبر لون ته وکړه، خو د لرې شوو افسرانو نمونه ونخیستل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مرستیال مشر احضار کړی دی. رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې پاکستانی چارواکو اندریو شوفر ته د ولسمشر جو بایدن او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د ګډې اعلامیې په تړاو اعتراض اورولی دی. په اعلامیې کې له پاکستان نه غوښتل شوي وو چې ترهګرې ډلې باید له خاورې د حملو لپاره استفاده ونه کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسته په خپله تازه وینا کې د واګنر اجیلې ډلې هغو جنګیالیو ته چې وروستۍ وسلوال بلواکې ښکېلو د بښنې وړاندیز تکرار کړ، خو د هغوی قمندان یوفګینی پریګوژن ته نه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې د پوتین دا اقدام په ګوته کوي چې هغه له خپل پخواني متحد یعنی پریګوژن سره بشپړه اړیکه پرې کړې ده.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو زنور یاس نوري هر کله کوم. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د شریعت پر جاري کېدو خبرې کوو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت پیغام کې چې پرون یک شنبه خبر کړی ویل چې په هیواد کې د شرعي محاکمو په فعالیت سره شریعت یو ځل بیا په عملي ډول پیل شوی او هغه دیني احکام، شرعي اوامر، حدود او قصاص چې د عملي اجرا امکانات نو اوس د اجرا ولدی او لیدل کېږي. طالبانو د تیر سیشن بي پورس په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی و د شریعت د حکم له مخې قصاص کړ. د 15 کسانو په وژلو تورن کس په مهترلام کې دی او جمعات په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وشتل شو. دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دوهم کس دی چې طالبان په عام محضر کې د قصاص حکم پرې عملي کوي. طالبانو له دې مخکې تیر کال په فراه ولایت کې د شریعت له مخې ورته حکم عملي کړی و. د طالبانو سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په تورن کس د درې ګونو محاکمو د بهیر له بشپړېدو وروسته د شریعت حکم تطبیق شوی. د دې محکمې په څور میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې 115 کسان په اعدام محکوم شوي دي. په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره د اسلامي حدودو د تطبیق پر مسلې خبرې کوو. میلمانه مودې د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالسبحان مصباح او د دینی چارو پو لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل دي. دواړه میلمانو ته خره غلاست وایو. ښاغلی مصباح صاحب، لومړی به تاسو در شو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې شرعي محاکمو په فعالیت پیل کړی دی او یو ځل بیا شریعت په عملی ډول پلی کیږي. ستاسو په نظر د شریعت پلی کېدو لپاره اوس لازم امکانات برابر دي؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو عزیزی صاحب او درنو اوریدونکو سلامونه کې هیله وړاندې کوم. اصلي خبره خدا ده چې شریعت په افغانستان کې ډیر پخوانه حاکمه و او حاکمه ده. د منګه په تیرو قوانینو کې لکه د 1920 کال اساسي قانون کې په درېمه ماده کې بحث دا و چې په افغانستان کې به د شرعي احکام په خلاف هیڅ قانون نشي نافذېدلی. د جزا په کود کې په جزایي مواردو کې بحث دا راغلی و چې دغه شرعي مجازات لکه حدود، قصاص او دیت به په خپل ځای وي، یعنی تطبیق به وشي، خو محاکمو کې بیا د تعزیری مجازات بحث دشي. تعزیری مجازات هغه مجازات دي چې هم په شریعت کې دي او هم په عادي قوانینو کې او شریعت سره په ټکر کې نه دي. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې په محاکمو کې له پخوا هم دا موارد ول، ولی د شرعي احکامو شرعي مجازاتو بحث ډیر حساس او نازک ده. لکه په خپل شریعت کې دا ویل شوی دی چې حدود تاسو په شبهات باندې لمنځه، یعنی حدود په شبهات لمنځه دي. شته وضعیت سره په کتو چې موږ په افغانستان کې یو مشروع نظام چې دی، افغانستان د خلکو نه مشروعیت اخیسته وسی او شفاف وسی، شتون ولري، او د دې ترڅنګ په محاکمو کې دغه کم وضعیت چې روان ده چې قاضیان د موږ مستقل نه دي، په دې معنی چې طالبان او تحریک پورې اړه لري، تقنینی سیستم د منګه په هغه رقم سره چې جواب کوي شتون نه لري، لکه په فرامینو باندې کار مختزي اشخاص مسلکی نه دي، او د دې ترڅنګ هغه حقوق چې متهم ته ورکړل شوی بوسي هغه په نظر کې نه نیول کیږي. د مجازات او د پروسې د محاکمې په پروسه کې نو وضعیت عادلانه نه ده. نو چې کچیرت عادلانه نه ده، هغه سخت مجازات لکه د قصاص چې د حیات حق چې اساسي حق ده په کتابه لیدا، نو د دې په حق له د عدالت د تامین کې قطعا شک وجود لري. نو په دې اساس باندې د خصوصا د قصاص د مجازات او د تطبیق په حق له لازم ده چې په دې مواردو کې تجدید نظر وکړي، ځنګ په کراولي، او دا قطعا عادلانه نه ده چې نن سبا دوی په دغه حساس شرایطو کې د قصاص د حکم تطبیقوي.
بله، مننه مصباح صاحب. عزیزی صاحب، تاسو ته درځو. لکه څنګه چې مصباح صاحب مرته اشاره وکړه چې د اسلامي عدالت د تامین لپاره هغه لازم شرایط باید برابر وي، اوس نه دي برابر. که څه هم مصباح صاحب وویل چې د افغانستان مخکینی قوانین هم د شریعت پر اساس باندې جوړ شوي او که هغه د جزایی قوانینو او نور قوانینو، تاسو څه پکې وایئ؟ د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د ورسته څرګندونو په باب چې ویلي دي اوس شرعي محاکمو فعالیت پیل کړی او شریعت په افغانستان کې جاری ده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته او مصباح صاحب او د تاسو ټول اوریدونکو د دې خوږی برنامه ته سلام علیکم وایم، او د تاسو نه ډیر مننه او تشکر کوم چې ماته بلنه را کړی دي او د دې برنامه کې ان شاء الله دا وکولای سم چې هغه مطالب چې د قصاص په حساب کې دي او د شریعت په اساس په حکم کې د لاخر برابر دي، یو څه مطالب تاسو ته وړاندې کوم. هغه ډول چې مسواس صاحب مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې او په اکثر اسلامي ممالک کې حدود او د شریعت احکام تقریبا نافذ دي، یعنی داسې نه دي چې دا مولا هیبت الله داسې اعلان کړی دي چې دا په افغانستان کې په اول وار دا د شریعت د تطبیق کولو بلخص زمينه مساعد شوې. دا تقریبا یو یو تبلیغی به اصطلاح او سیاسی مطلب لري او اساس هم نلري، ځکه چې په افغانستان کې او په بل اسلامي مملکې د نافذه قوانین چې دي د قضایي احکام باندې یو سلسله اصول او مقررات شته دي چې د حقوقي اساس باندې د متهم او متهم علیه دا ټول د حقوق رعایت کیږي.
بله عزیزی صاحب، خو لکه څنګه چې مخکې مز باسه هم یادونه وکړله، په تېرو حکومتونو کې هغه قوانین چې تاسو ویل چې شریعت په هغو کې مستقیما ښکیل دی یا د شریعت په اساس باندې جوړ شوي دي، خو د حدودو سزاګانو نه تطبیق کېده، یوازې تعزیری سزاګانې تطبیق کېدلې. اوس طالبان حدودي سزاګانې هم تطبیق کوي، هغه چې قصاص ته لاس پرې کول، خو په تر اوسه پورې موږ نه دي اورېدلي چې دوی د 2 میاشتو په واک نی کې داسې کومه سزا تطبیق کړي وي، خو د درو وهل او ځینې نور سزاګانې تطبیقیږي.
مشکل د اجرای د حدود داسې دي چې اصلا هغه کسان چې متهم دي، هر متهم فی نفسه مجرم نه دي، د قانون په اساس باندې، د اسلام په اساس باندې او د مدني حقوق په اساس باندې، د بین الملل قانون په اساس باندې هر یو نفر چې متهم دي حق د اخر مجرم نه دي. حق وقت بالاخره نفر مجرم بالاخره گنل کیجی چه ده حق از جرم ثابت بشی او ده مراحل پا تطبیق باندی بالاخره پا حق باندی بالاخره ده حکم بالاخره مسلم شی او ثابت بشی چه ده جرم کردی. متاسفانه پا افغانستان که داسی مسئله دیشی اصلا داشت خو محاکم میشته.
خو عزیزی سب عزیز صاحب کړي طالبانو دغه سیستم تراسل، طالبانو حکومت تراشو، د دغه کس چې په 13 په لغمان کې اعدام شو، د دریګونو محاکمو د طالبان د محکمو لخوانه فیصله شوی، ورسته فیصله مولا هیبت الله اخندزاده تللې و، او د دوی په اعلامیه کې ویل شوی چې ورسته بیا هم د خپل د طالبانو د مشر لخوا په دې اړه دقیقه څېړنه شوې ده او د قصاص حکم صادر کړی دی. دغه محکمو ته کراشو، دا محکمې تاسو قانوني نه بولی.
تراکم جزء توضیح در کم.
بله.
داشتی دی چه هر متهم حق لري چه لخبول زن ندفاع وکی او پدی که دری محاکمه که محاکمه ابتدائی کدی مرافعه کدی او استیناف کدی، پدی دری محاکمه که متهم حقوق لري چه حق وکیل ونیسی. پا افغانستان که متهم هیس حق نلري، حق کسان چه متهم پا جرم کدی حقوی تب تر فشار بانده، هر لاتو کوب باندې په اصطلاح په زورول باندې بل اخر په خپل باندې اعترافات اخستل کیږي او بل اخر دا کارونه ترسره کیږي. دا یوازې دا اعدامونه په اصطلاح په محاکم کې نه دي، دا محاکم اکثرا صحرایی دي، یعنی په ټول ولایت کې په هر منطقه کې هر یو طالب کولای شي یو نفر چې متهم و کنی حقوی تا بالاخره قصاص وکی، اگه تا تعذیر وکی، اگه تا لاتوکوب وکی، یعنی دا متهم دا حقوق و پا اساس برنابانده دا محاکم ترسره نکیگی، یعنی متهم وکیل نلری، دا محکمه قانونی بالاخره دا احکام صادر ندیشوی، او دا تسان چه بسرس با حاکم بانده بالاخره حق تسان اتفاقا ناپو خلقی، یعنی به اصطلاح در قضایی به حساب باندی او در مدنی قانون به مانده، در جزایی به احکام باندی، در اسلام پرانه که حقوی باندی نپویدید، هر شک شهقوی تا بلاخره فکر ویدید چی دا بلاخره متندی بلاخره در اسلام پنام که به حقوی باندی بلاخره تعذیرات او بلاخره قصاص اجراتی گید.
مننه عزیز صاحب. مس باسب کراشو هم دغه خبره ته چې مخکې عزیز صاحب یادونه وکړه، طالبان خپل جزایی قانون تر اوسه پورې نه پویږي چې دوی لري کوم اساسي قانون استفاده کوي. دغه موضوع چې قاضیان چې کله فیصله کوي آیا له مشروعیت څخه برخمن دي، آیا د متهم کس د دفاع لپاره شرایط برابر دي، مدافع وکیل لري نه لري، آیا دا دغه مسائل په پام کې نیول کیږي کله چې د حدودو سزا جاری کیږي؟
و ډیره مهمه مسله ګوري، دلته څو خبرې دي. که د حدودو د قصاص او د دیات بحث له حقوقي اړخه وکړو، حقوقي مشکل په دې حال ده چې قرآن شریف کې د سورې بقره د 108 او 109 آیات کې دا بحث واضح شوی ده او دا شرعی نصوص دی، دا ستونزه حل ده. مګر مشکل اساسی بیرته د قانونیت له اړخه په تطبیق د مجازاتو کې ده، په پروسیجر د محاکماتي کې ده. اصل په حقوقو کې کچیرته یو محاکمه منګه عادلانه ګڼو، دلته څو اساسی رکنه دی او د دې ترڅنګ یو څه شرایط دي چې په یو محاکمه کې باید په نظر کې ونیول شي. د ارکانو په جمله کې په یو قضیه کې د یو مستقله قاضي دی چې د قانون پر بنسټ باندې اوسي، د یو مستقله څارنوال او د دې ترڅنګ متهم او ترڅنګ مدافع وکیل، دغه مثلث ډیر مهمه ده. یعنی متهم ته اساسی حق چې موږ د 2023 کال په اساسی قانون په 23 ماده کې په بحث راغله او چې مدافع وکیل بشتون لري په ټولو جریاناتو کې. د مدافع وکیل ترڅنګ د هغه اصل چې موږ د برات زما حالت چې اصلي حالت ده او یو متهم چې تر څو د زی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ مجرم ونه پیژندل شي هغه یو عادي شخص ده. د دغه اصل مراتول دي اقرار چې یو مهمه موضوع ده چې په حدود او قصاص او په دې مواردو کې خصوصا په قصاص کې دوه حالت دي، یا به اقرار یا به د شهود موضوع وسی. نو اقرار که چیرته په زور اخیستل کیږي هغه اقرار اصلا سم اقرار نه ده، او اندغه رقم سره د شکنجې نه کول او مثلا د تورته نور موارد. اوس پښتو وضعیت کې د دغه ټولو مواردو لپاره په مختلفو بڼو باندې ستونزې شته دي. هغه په دې ده چې دغه خپل نهادونه چې عدالت تامین کړي، چې هغه ستره محکمه ده، عدلیه وزارت ده، لوی څارنوالي ده، د مدافع وکیلانو د انجمن موضوع ده. دوی مدافع وکیلان انجمن چې په ډېر سختۍ باندې افغانستان و توانیده او مستقل انجمن جوړ کړای او 15 وکیلانو کار کوي، دای مدغم ک به تعدلی وزارت تل ک په خوا هم اندسی و لوی څارنوالي هغه اصلي مسیر نه منحرف کړی ده، یو ضعیف نهایت جوړ کړای ده. قضا هم په هغه رقم سره ده چې هغه د قضا ساختارو کې چې مثلا درې کسه قاضیان چې حکم په عادلانه توګه د رای پر بنسټ صادر کی، هغه تللې ده یو کس قاضی ده، درې څلور مفتیان دي، او هغه هم ملایان دی، مدرسه فارغ دی، تجربه نه لري د قضا په ارتباط باندې داستون زده. بیرته کراشو قانونیت ته، قانون وس د فرامینو پر بنسټ باندې چې یو فرمان پسې بل فرمان، او د فرامینو مرجع په پخوانی قانون کې د قانون مرجع مشخصه، ولې قانون ته خاص مراحل په نظر کې نیول کېده. د قانون مثلا د اساسي قانون مرجع لوی جرګه کېدله، د عادي قوانینو مرجع پارلمان، و په دې کې ډېر موارد په نظر کې نیول کېده. اوس یو شخص ته د امیرالمؤمنین په نامه په یو ځای کې ناست ده، فرامین صادره ای که فرمان عادلانه ای که غیر عادلانه ای، هغه به 30 میلیون خلکو باندې تطبیقیږي. دا لړۍ نو د قانون له لحاظه، د افراد له لحاظه، چې افراد هم باید به طرفه کسان وسی، پوی کسان وسی، هغه البته قاضیان دي، هغه ولارد له پخوانی قاضیان ټول په کور کې ناستل. نو په دې اساس باندې دا لړۍ د محاکماتو اصول صحیح نه دي، عادلانه نه دي په اوسنی وضعیت کې، نو عدالت نشي تامینېدلی.
مننه امس باسب عزیزی صاحب. کله چې طالبانو دوهم قسم په لغمان کې قصاص کړل، د بشري حقوقو ډلو من جمله د برکنی نړیوال سازمان هم ویل چې په دغه اعدام سره په افغانستان غ نړیوال قوانین سم نه دي مراعات کړي. دلته خبره ده کله چې د قوانینو راځي، معمولا افغانستان هغه نړیوالو د بشري حقوقو او نور قوانینو او نور کنوانسیونونو ته هم متحد دی، او طالبانو هم ویلي چې د هغو قوانینو چې د افغانستان د ټولنې او د غرض له شریعت سره اړخ لګوي، د هغو درناوی کوي خو نور نه عملي کوي. آیا دلته یو تضاد موجود دی؟
دا خو شل په شل تضاد موجود دی، ځکه هغه شیان چې طالبان په خوله وایي او په عمل باندې نه تنها هغوی تطبیق نکی، بلکه حتی صلاحیت د تطبیق هم نلري. لکه چې مسپاس را ویلی، دا که کسان چې د قاضی په نام په د قضا په منصب کې هلته کښېناستلی دي، هغوی ناپوه خلک دي، حتی د شریعت هم مسائل باندې نه پوهېږي، ځکه چې یو د په شریعت باندې یو اصل دی.
عزیزی صاحب کراش بخنه غواړم ستاسو بحث قطع کوم. موږ اتهام نه واردو، ناپوه خلک که تاسو ورته وایئ، همدغه ناپوه خلک تیر شلو کلونو کې د پخوانی جمهوریت نظام چې نړیوالو کلک ملاتړ کاو، د عدالت کلک ملاتړ کاو، په ډیرو هغو سیمو کې چې د پخوانی جمهوریت نظام تر کنټرول لاندې او خلکو د طالبان او عدالت مخه کوله. ولی
نه
داسې نه ده، داسې
بدی شک نشته چې د جمهوریت په نظام کې هم ډیر فساد وو، تقاضا کې هم فساد موجود وو، هلته هم شریعت سلسله تطبیق نکیده. اوس هم خود د شریعت د سمبول په نام کې ده، د شریعت په نام کې عدالت تر پښو لاندې دی. اوس یعنی حق کسان چې د اصطلاح د شریعت ادعا کوي، شریعت داسې وایي، دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده که ادرو الحدود الشبهات، طول حدود لکه حتی قصاص ده، زنا حکم، شرب خمر، لواط، ده طول بالاخره جرائم چی دی به شبهات کی بالاخره دقتیجی دفکیجی حقوی بدی امر کی قطعا دقه نلری، یعنی باور نلری. هر سوک چی حقوی تا بسلا ده متهم پا شکل حقوی تا لاسرافی حقوی بیل بسلا به اصطلاح محاکمه سلاسی نه، دیل تحقیق نه، دیل وکیل مدافع نه، بلاخت تحقیق باندید اخپل پا نظر باندید بلاخت تدقیق دو اصلا دین پتی ندی راقلی چه خلق تو وجدید. دین اصلی رسالت ده پیغمبر، اصلی رسالت ده خلقو ده احیادی، یعنی ده حیات کتکوال دی، داد اساسی مقصد ده شریعت ده حیات کتکوال دی، داستی ندی که بالاخره خلق به سلا وجشه. حیال داست هایی دید که بلکن فی القصاص حیات یا اولی الالباب فی قرآن که دار راقلی دیش که در سلا پا قصاص باندی پا دول بل خلق بل که حیات به سلا حیات پا تو که امکنان شو بیدی. مگر داست دیشی حق کسان، حق مجرم کسان، حق جنایت کاران، حق آدم کشان چه واقعا چه ده محکمی زی سوا پا اساس بنده مجرم کنال کشی پا خوی بنده قصاص تدیقیش نه به هر متهم چه بلاخره به دیزل تای مراحل نه بلاخره پا خوی بنده قصاص تدیقیشی.
من مصباح صاحب داسې د مختلف لورو څخه داسې پوښتنې هم مطرح کیږي چې له اسلامي شریعت څخه تفسیر دینی عالمان او فقه ښایي مختلف تفسیرونه وکړي، او دا ډېره سخته وي چې کوم هغه د شریعت اساس ګرځي او په هغه اساس باندې عمل کیږي. که په دې اړه لږ رڼا واچوئ چې په افغانستان ټولنه کې چې موږ د مختلف فقه اغل رو پیروان لرو، دغه شریعت حدود یا نور تعزیری سزاگان ټاکل کیږي کوم اساس باندې؟
دا مسله خو په افغانستان کې حال ده. افغانستان کې منګه مدني موارد لرو او د دې ترڅنګ جزایی موارد لرو. د مدني مواردو کې منګه د مدني قانون چې په 1955 کال کې جوړ شوی د څلورو فقه نه پکې ټول موارد په نظر کې نیول شوي دي. د جزایی مواردو کې د دې لپاره چې اکثریت د حنفي فقه پیروان دي، د حنفي فقه نه اخیستل شوي دي، او شخصي احوالو کې د همدغه اساسي قانون په 1923 کال اساسي قانون پر بنسټ د اهل تشیع لپاره هم په شخصي مواردو لکه نکاح او طلاق او د تورته مواردو کې هغه بیا د جعفري فقه موارد هم په نظر کې نیول شوي دي. نو دغه د جزا کود چې وزر اولس کې نافذ شو او د دین مخکې چې په 1955 کال کې هغه بل پخوانی د جزا قانون و، په دې کې دغه تعزیری مجازات چې په ټوله کې نیول شوي دي دا فقط دغه فقهي احکام دي، بل څه نه دي، ولی ساده شوی دی. اوس من خو یو بل مشکل دالرو چې دغه اوس چې ورسره مخامخ یو کنه چې د منګه ملا قاضیان نن سبا په مختلفو منابعو باندې دی حکم کوي چې په ډیرو مواردو کې د خپل ذهن نام حتی حکم کوي بس یو څه پکې راولي. اوس مثلا شرح مجلات الاحکام، سید شرح مجلات الاحکام دغه ول اساتلس و مادی چې وی په دغه جریان کې هم مرتکلی، مگر دی جزا په کود کې دا ټول موارد په نظر کې نیول شوی دی. دا قانون چې جوړ شوی دی دا د فقها او د علما او نظریات او د حقوق پوهانو او د اقتصاد پوهانو او د ټولنیزو په ټول مواردو کې د ټولو نظریات په نظر کې نیول شوی او نړیوال ستانډردونه هم په نظر کې نیول شوی. نو په دې اساس باندې دغه قانون بحث چې راځي قانون په افغانستان کې تر ټولو مهمه مرجع چې د شریعت ده. یعنی دا امکان نه لري چې شریعت سره په ټکر کې کوم قانون په افغانستان کې نافذ شي. خلک نه مني اساسات سره په ټکر کې وسی. نو په دې اساس باندې دغه شته قوانین د دوه سوال لپاره جواب ده چې هغه د فقهي موارد یا شرعي موارد ټول حل کړي دي. ځکه د تعذیري مسله چې رامنځته کېږي په تعذیر کې ټول خبرې حل دي. اوس چې دوی مثلا تفسیر اوس غټه ستونزه همدا ده چې مثلا دغه سیستم داسې جوړ کړی ده چې موضوع ورزی مفتی ته دغه مفتی وظیفه لکه قطیره کې چې ستر محکمې د قوانینو د تفسیر صلاحیت درلوده چې کچیرته به یو موضوع کې یو ستونزه پیدا شوه قانون به تفسیر او توضیح به ورکوه. ځکه قانون کې ګونګ حالات شته دي.
ډېر وخت نه لرو
راغلي مفتیانو ته
ډېر وخت نه لرو کله زر لاندې کې مهرباني.
او نو وسته موضوع راغلي مفتیانو ته دغه مفتی چې دغه تفسیر کوي د قوانینو دغه کسان چې دي هغه حقوقي پوهه نه لري. هغه یعنی د وضعیت او هرج مرج سره مخامخ شوی ده. پندغه کې عدالت نه تضمینی تر ټولو عمده ستونزه همدغه کې ده.
من نه مز واسب عزیز صاحب تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې به دغه حدود او سزاګانې تطبیق شي پر نورو هم؟ د طالبان سره محکمې ویلي چې 115 کسان په اعدام محکوم شوي دي. آیا د قصاص حکم به د شریعت لمخې پر دوی هم جاری شي؟
زما په نظر خو تا د دا یوازې په حاکم نه دي چې د غیر قانوني به سلا په شکل کیږي. یعنی په افغانستان کې په ټول ګوت ګوت کې په حتی په قریجات کې په مساوج خارونه کې په ولسوالي او چې بلاخره همدا دا وضعیت حتی پیل محاکمه هم بلاخره حتی بلاخره سرعی محاکمه هم اشته دید. یعنی داستی داست یعنی دوست بده نو بدی وضعیت داستی بد حالت دید چی یعنی چون مملکت دید یو دخلات قانون موجود دید. قانون اساسی نشته، بکن تقضا نشته، پارلمان نشته، شورا و مرکز قانون گذاری نشته، هیچ چی نشته. یعنی در حقوی پرای هر چی چقواری و کوید دا مشکل دادی.
عزیز صاحب کلن را ته وای چې کله چې دغه کس پر لغمان کې اعدامې ده په اعلامیه کې طالبان لخوا ویل شوی چې دا قصاص چې شو په عام محضر کې د دې لپاره چې خلک ترې پند واخلي. فکر کوي چې دغه سزاګانو عملي کېدلو څخه خلک پند اخیستلی شي چې له ورته جرمونو ډډه وکړي؟
داسې دي چې موږ خو بسرات بد خاطرې لرو د دې اعدامونه د قتل او د کشتار په افغانستان کې. په دې تلویق تقریبا تلویق کلو کې همداسې دا جریان همداسې بسرات کارونه بلخواه جریان درلوده. دا په خلکو باندې بد اغیزه لري، روحن بد اغیزه لري، فکران بد اغیزه لري او بسرات احساسات لخوانه بد اغیزه لري. د شریعت تطبیق کول داسې دي چې حدود جاری شي د شریعت پرانا کې دا خلک په یم نه، مطلب داسې کارونه اصلا د شریعت لخوا نه نه کیږي. دا مشکل دا دی چې هغوی به صورت خپل نظر او سلیقې او ذوق او د صورت سوء برداشت کېږي لاخر داسې کارونه ترسره کړي. او مسلمان دا بالاخره د اسلام هم هلته په دنیا کې به صورت بد شعرې معرفي کړي، خلکو ته هم وختمن کړي او بالاخره دا کار هم دغسې نه ده که په رښتیا توګه چې د اسلام پرانا کې خلق قصاص کیږي چې شریعت بلاخره وغوښته. دا خو مشکل نه ده ځکه شما مسلمان نه یو، افغانستان بلاخره ملت مسلمان دی. منتها داسې دي چې دا پروسه چې د علاقه چې مثبات ویلي دا پروسه د اوله تر آخره پول په غلطه بنسټ په سلام ولاړ دی. دا پروسه غلط دی. دا عملیه دا ټول بلاخره د اکاونټ او د شریعت لپاره
مننه. کور ودان د دینی چارو پو لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی او د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مرستیال عبدالسبحان مصباح چې د ازادي رادیو په دې 25 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.
زمان پسل دکی خود در زرد کی خو دمشم زخمنا ستاد دور زوس پر لیو ستاد دور زو گلنا خود ما پسرد کی خو دمشم زخمنا ستاد دور زوس پر لیو